او د نړیواله ټولنې خبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی دی، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا ووایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللي، په کوم شمېر استادانې راتللي، کله چې مکتب، پانتون دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو، 50 نفر ښځینه استادانې، نارینه خو لا پرېږده. فکر کوم چې تقریبا 600 کوه 700 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللي، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللي. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللي درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللي، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغوی راتللي. دغه پرون د یوې محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړي دي. کله چې راغی موږ ورته ویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه 2 کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثرو نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي، او که رواني روغتیاي برخه ولولي، نو دوی به په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپلې کورنۍ اوږه وګرځي، د هغوی لاسنیوی به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق ته وکړه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصله ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونه چې تېر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونې انستیتیوتونه بند شول، داسې مې ور وکتلې. نور نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه، چې او دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انستیتیوت ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل، او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه دغسې وضعیت یو څه ګوري، دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاذه یم، رواني روغتیایي مضامین تدریس کوم. څه چې ما تجربه کړل او څه چې ما ولیدل، څه مې چې واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلا هغه روحیه، مورال، انګیزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه وم، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي. مثلا په کور کې چار چلند سره، یوې ښځې په خوب باندې، د یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالتو بدمرغي پس دی په افغانستان کې به ډیر لوړ لاړ شي په ډیر لوړ کچه به موږ شاهدان اوسو.
بله ډاکټر صاحب دام راته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره، ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوه او ډاکټره یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ترې سي برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړي؟
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالي سره یا مالي مدیر سره را روان وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای، نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بله، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناست وو، ټولو خندل ختل، یو ځلې مې څه وروکتلې امیل ده ټولو ژړل. ما ورته وویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځان وخاندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بله، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې ښوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله چې نجونوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه؟
دردونکې ده، همدا چې همت لاسه ورنه کړي، یوه ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یا ورځ به مات کو، ډیر زر نه مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وې، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است، در قرا قصبات خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وه ده سی ښځینه کارکوونکې درلودلې، هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سی مرکز ته لاسرسی نه و. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسه یې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقله چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردانو ځانته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکولی شي د خپل د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه موږ زیاتره هم صنفیانو طب پ وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پ وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لارم په شاګردانو وتړل شوه، نو دا خو به بالکل ناهیلي کوونکې ده، مکمل ناهیلي کوونکې ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هېڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هېڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، همغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعض نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره یې ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال و اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه، چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د محصلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نیول سوي وي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وي، او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخه داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوې اختراعات کېږي، نوې دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې تانه بېرته دومره پوښتنه ونهکړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلې، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي، دا لړۍ تا نه خطا خوري. نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لرې اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي، او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره ده، خاص هغه ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه وي، که جلکۍ کالکي مثلا واده یې نه یې کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه وي، نو دا همغه خاص وخت د زده کړې دپاره. نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د ده بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې موږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل، چې دا مسیج ما وکتل، اول مې باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د منګ هم شروع شي، ما دغه د دی پرېږدي شاید موږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور کړه هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بعد کړم، نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی، لکه په خپل پوهنتون بندېدو مې چې تېر شوی، بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیدل، لکه موږ بعضې هم صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پوهنتون کې، وه دویم سمستر کې پوهنتون ودرېده، هغه وخت کې چې طالبانو سر کې چراغ لګ. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بستاس، نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې، د غږ هغه لرزه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ما ته وکړه. نو دا څه دي، نو څه رقم به ووایو، د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري، که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي، مقاومت وکړي، یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټر لاړ شي، یا انجینیر لاړ شي، قابلګي شروع کې، قابلګي دروازه په بند شي، نو د دومره استقامت مې نور له کومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودرېږي او بېرته وغورځول شي، دا خو ډېره سخته ده.
بله داره تو وای چه دی تاسو په نظر ولی دا ډول چلند افغان خزو او افغان جنو سره کیږي؟
نو دا خو خبر ده چې ټول افغانان ذهن کده د ټول افغانان چې علم لري، د ټول افغانان چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهیږي، هغه چا چې اسلام مطالعه کړی، هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی، هغه چا چې حدیث مطالعه کړی، د اسلام شروع د اقرا سره شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عایشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسیږي د علم په اهمیت پوه شي، بیرته افغان اوسیږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده موږ ته چې ولې داسې کار کیږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاگردان، یعنی ټول حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کینی هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ شاگرد ورکوي هغه ښځه وه، ته تلاشي د ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوې، چې موږ یې په علت پوهېدی، موږ به د علت دپاره افغانان به د علت دپاره یو کار کړو چې علت یې نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوئ د طالبانو د حکومت،
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت کې چې عدالت نه وي هغه به چپه کیږي، که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي، دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم صنف نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم ارزښت پوهیږي، د اسلام په ارزښت پوهیږي، د هیواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایې؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو، ځوان انرژي یو د افغانستان د پرمختګ لپاره، خیر موږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال د موږ اجازه نشوه، نو دا ګړی خو به داسې ادامه نشي ورکولی. څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هماغه د اسب او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت ته رسوی شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو دا د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، یو بل چا احتیاج نه اوسېږي. نورو کشورو ته موږ کومک کوو په دې چې موږ همیش که یو چې د نورو کشورو خیرات ته موږ کینو، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایي کشورو خیرات ته کینو، د اروپایي کشورو خیرات ته کینو. نو بس نو همدا هیله م ده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره دوی غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دې وشي چې د علم دروازې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دوه سره د دوه مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري، بلا قید او شرط. دوه د هر چا نه په دې باندې ښه پوهیږي چې ښځه تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوی خپل جهالت او خپل حماقت چې دوی په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې موږ هم نه پوهیږو چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه یې واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پوهیږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي بیا دو مخه نیسی نو یوازینه شج مونږ ویل شو دا دو جهالت دی دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی ملت نه دی ورکړی مؤمنانو نه دی ورکړی هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري واقع دا دی چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي دغسې یو فرمان به دار اوباسي او که ستاسې یادي ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ او د دوی فرمانونه دي دغه ښځینه طبقه دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي نور دې هم انتظار وکړي داسې فرمانونه به واوري چې تعجب به ولرو ایمانن درته وایم چې زه په دې دومره دردېدلی یم زه خپله یعنی لږ مریضه مما تاسې ایمانن دله وایم چې د دغه حکم سره زما د سترګو نه اوښکې تللي دي ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل دی نه د ښځو دغه وضعیت چې دی دا الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د دغه مسلې سره اوښکې نور تللي دي ځکه چې خپله عاجزي ګورو خپله هېڅ نشو کولی هېڅ نشو کولی او دود فرمان پسې فرمان د دود فرمان پسې فرمان او هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ بلکې دا د ښځو سره دښمنۍ نه بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دي ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې ته د ابوبکر عمر نه مخکې روانې یعنی دا په څه معنا دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دوو په زړونو کې تاسو پوخ ځای نیولی دی او د دوو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ومن مهر لګولې د دوو په زړونو باندې د دوو په سترګو باندې او د دوو په غوږونو باندې نو ولې وای دوی نه حق وایي نه به حق وګوري او نه به حق واوري دوی باندې اماغه مهر لګول شوی دی دوی حق ویلو تم عاجز دي نشي ویلی حق ویل او حق اوریدل نشي تحمل نه لري او حق ګوري منه ځکه چې الله پاک لاندې کړی دي او دا صفت الله پاک چالو لویل دي الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هر کلی کوم ګرانو زده کوونکو ته به نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریس شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ول وستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي بل ګټه ای دا چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی نن به د طبي جغرافي په برخه کې یو جالب باس ولولو دا درس آتشفشان یا اور غورزون کیدی نن به خون کوي هغه عوامل را ته بیان کړی چې د ځمکه په زینو برخو کې د آتشفشان لامل ګرځي دا چې آتشفشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه لزان سره لري نو دا بخون کوي مکتا بیان کړي
اورغورزون کوي یا آتشفشان تاسو په هیڅ شي اورغورزون کې څه دي او څنګه رامنځته کیږي اورغورزون کې آتشفشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخي فشار کیمیاوي او فزیکی بدلونونو لا عمل لازم کی څه خیره وځي او د زمکی پر مخ بدلون راولي پلاتنی جبه کی آتشفشان یا اورغورزون کی ته ولکانو یا ولکان وای اورشندون کی توکي په ډیر لوړ فشار سره د زمکی د ننه طبقو څخه راوځي ځنی وخت په وچه کی مخروطي دوله غونډي جوړوي او په لوړ غاښ سره چوي او ځنی وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډیره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورځوونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي، څلورو خواو ته خپریږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډیرې تودوخې له امله ویلې کوي. د دغه تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خو ځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهیدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهیدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډیر دی، نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځوونکو څخه د اور لوبي په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبي په شان تاسو په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅرکي غورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډیر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډیر د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمند دي. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانیا تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اور غورځوونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بېلابېلو وختونو کې راوځي. ډېر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانون او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانون او انرژي. قانون او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېر ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا زړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونو پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوی دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دی، ځکه چې هلته خټې وو، ډبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیې بند یا دالیې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډېر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډېر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 160 ورځنۍ بادونه، 160 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیات پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نشو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکني حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې خونکي لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکني حملو نقل د یو هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري. دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم حملو نقل ولرو دا په دې معنا چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي والی د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیه جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي د حمل نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استهلاکي سیمو ته انتقالېدای نشي ډېر به ستونزمن حالت وي. د حمل نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14مه میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز وو. یعنې دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل. دغه د خرڅلاو مرکز وو. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حملو نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاه د خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر ویني چې لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوې سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبرېږي.
ګران اوس د کوونکو مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ಕಾರಣ ಕರ್ಮದ ಮಾಲಿದಲೇದ مایل خو په خو بیا ولیدا کم تر سترګو دی دلونه